افغانستان کې د ورځې 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر اونیزه خبرونې ته ځانګړې شوې. خو فایل د دې سات په خبرونو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې یو پلاوی نن ازبکستان ته ولاړ چې د حیرتان مزار شریف پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقال ستونزه هواره کړي. باختر اژانس چې اداره د طالبانو په لاس کې د ویلي چې په دغه پلاوي کې د طالبانو د ریاست الوزرا د تدارکاتو د ملي ادارې او د مالیې وزارت استازي شامل دي. د اوسپنې پټلۍ د ادارې ویان سمی دوراني د تېرې اکشن بې پورز ازادي راډیو ته تمه ښودلې وه چې په دغه سفر کې به د ترتیب شوي اکشن پلان مطابق یوه موافقه نهایي شي او د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ څخه به د سوداګریزو توکو انتقالات بیرته پیل شي. د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تېره اونۍ اعلان وکړ چې د افغانستان دننه د دغې 15 کیلومتره اوږدې پټلۍ فعالیت له دې کبله ځنډولی چې دا هېواد نه دی توانېدلی چې پر وخت د دغې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مدني ټولنې 93% سازمانونو او بنسټونو ویلي چې که ونشي کولی ښځینه کارکوونکي وګماري نو به دې ته اړ شي چې خپل فعالیتونه کم یا یې بشپړ ودروي. ملګرو ملتونو نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو ښځینه کارکوونکي د ژوند ژغورنې د مرستو په رسولو کې خورا مهمې دي. دغه وروستی جنسیتي خبرداری د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ورکړی دی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د تېرې دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په عمومي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي او اوسمهال افغان نجونې او ښځې په خپل وطن کې د تبعید شو په څیر ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وایي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستیو پورې نږدې 800,000 کسانو ته موسمي مرستې رسولي او دا اداره به له تر ټولو زیانګالو کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د یو این سی آر څانګې نن چهارشنبې په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان سخت ژمی چمتووالي ته اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیز کې د دې ادارې لوجستیکي مرکز زموږ د بیړنیو مرستو رسولو مسله ډاډمنوي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې بې وزلي زیاته شوې او د دې هېواد 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې همدارنګ ویلي چې په اوس وخت کې د هغو کسانو شمیر چې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي 3 میلیون تنو ته رسیږي. په ترکیه او سوریه کې د وروستیو ویجاړوونکي زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 800 تنو اوښتی دی. د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتای نن چهارشنبې وویل چې په دې هېواد کې 5,840 نوي تنه مړه شوي دي. د ده په وینا په ترکیه کې 24,000 تنه نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره 5,215 ودانۍ نړېدلې دي. د ترکیې په ګاونډي هېواد سوریه کې بیا 2,270 تنه مړه شوي دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې د مړینو شمیر تر 40,000 ورسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالات په نړۍ کې له ډیرو جدي چیلنجونو سره مخ دی. خو په تیرو 2 کلونو کې ډیموکراسي پیاوړې شوې او دیکتاتوري ډیره کمزورې شوې ده. بایدن دغه څرګندونې تېر شپه د کانګرس له لارې ملت ته په وینا کې وکړې. هغه په دې وینا کې د بهرني سیاست په برخه کې د ستونزو او بریاو یادونه وکړه او ډېر تمرکز یې د چین پر کمونیست ګوند او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین و چې لانې هم خوشبینانه او هم مخالفتي بڼه درلوده. بایدن ملت ته پخوانۍ وینا ته په اشاره چې د تېرې فبروري میاشتې په 24 پر اوکراین د روسیې له یرغل 2 ورځې وروسته یې کړې وه د پوتین یرغل د امریکا لپاره یو آزمون بللی و چې د ده په خبره وی خوده دا هېواد به له ډیموکراسۍ څخه دفاع وکړي. هغه وویل دا ډول دفاع زموږ لپاره مهمه ځکه ده چې هغه سوله ډاډمنوي او نه پرېږدي چې احتمالي یرغلګر په خلاص لاس زموږ امنیت او سوکالي وګواښي. یو شمیر جمهوری پال اوکراین ته د پوځي مرستو په اړه یو څه بدبینو خو هغه تود هرکلی ته په پام چې په تالار کې د استازو جرګې د مشر کیوین مکارتی په ګډون جمهوری غوښتونکو د بایدن له څرګندونو وکړ وضعیت داسې نه و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په متحده عربي اماراتو کې تمرینونه پیل کړل. دغه تمرینونه چې په ابوظبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې ترسره کیږي هدف یې راتلونکې اونۍ له متحده عربي اماراتو سره 40 اوره لوبو ته تیاری نیول دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ 3 لوبې د روانې میلادي میاشتې په 13, 14 او 19 ترسره شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام د ز فرید سیال پکې ساسي قربې. افغانستان یو ځوان هیواد ته او زیاتره وګړي د څلويختو اخته عمرونه لري. خدای هیواد د کلون رهيسي د جګړو سره مخته او د دغه هیواد ځوان نسل د ژوند د چارو د سمبالښت لپاره لاډیرو کړهونو سره مخته. د افغانستانانو یو تر ټولو لوی ستونزه د راتلونکو لپاره د منظم پلان نشټون ده. خو پښتنه دا چې په اوسنۍ شرایطو کې څنګه یو ځوان د ځان لپاره یو پلان جوړ کړي چې راتلونکو روښانه او ژوند چارې ښه پر مخ لاړ شي. د راتلونکو لپاره د پلان په جوړولو کې اساسي فکټونه کوم دي؟ ولې د راتلونکو لپاره پلان لرل اړین دي؟ دا او د دې ورته نورې پښتنې به نن په پروګرام کې له میلمنو پوښتو. د خبرونی میلمنو مو هم افغان خبریالان حبیب الله خیبر، زیرک زهین، په هند کې د حقوق او سیاسي علومو د ډاکټره محصل هلال محبت، د خونزی او ساده ملیحه ناصری او رواني ډاکټر، او د افغانستان د ذهنیت جوړونې د مرکز مشر ډاکټر منصور مجاب دي چې دوی سره بمدا پوښتنې شریکې کړو. تاسو هم کولای شئ چې په فیسبوک کې خپل نظرونه راته پرېږدئ. ستاسو نظرونه به هم د خبرونې په پای کې راوخلو. زموږ قدرمن میلمانه هم وصل شوي دي. په پیل کې به ملیحه جانې تاسو ته راشو چې تاسو د ښوونځي یوه استاده یاستئ او دا وروستیو کې چې کله تغیرات راغلل تاسو په کور کې ناستئ. دغه تیر یو کال کې یو له دې نه وړاندې تاسو د ژوند لپاره داسې کوم پلان درلوده، داسې یو څه مو جوړ کړي وو چې د هغې په اساس باندې مو خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي؟
سلامونه علیکم. هیله غلی سیال تاسو ته وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو ته. بالکل، دا معلومه خبره ده چې هر انسان د ژوند مقدار وړلو لپاره یو منظم پلان لري. ما منظم پلان ورته درلود، خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه سیاسي حالات چې راغله یو څه د بهیر ټکنی سي، یعنی پلانونه هر څه ګډوډ شول. یعنی ما غوښتل زده کړو ته مې دوام ورکړم، او کومې موخې مې چې ټاکلې ما ته ډېرې اړینې وې، له ماشومتوبه مې کار ورته کړی و، خو متاسفانه ورته ونه شوم رسېدلی. نظر په اوسنیو شرایطو خو رسېدل ورته سخت دي، نو هیله من یو څه شرایط جوړ شي او موږ بېرته په خپلو پلانونو باندې کار وکړو.
ډېره مننه ملیحه جانې. افغان خبریال حبیب الله خیبر هم سره وصل شوی دی. خیبر صاحب، که تاسو راته وایئ چې ملیحه جانې هم یادونه وکړه، تاسو هم ځوان یاستئ، په خبریالۍ کې مو کار کړی دی، دغه دومره ژوند چې تیر شو، تاسو داسې کوم منظم پلان درلوده چې د هغې په اساس باندې مخته تللی او که هسې یاد ژوند و تیرېده؟
اول خو سلامونه، وخت مو خیر ستاسو درنو میلمنو او زموږ د ډیرو ګرانو لیدونکو یا اوریدونکو چې ډیر وخت کېږي ترې لرې پاتې شوي یو. ښه، که موږ دغه بحث د افغانستان په سطحه کوو یا له افغانستانه یې راپیلوو، هو هغه وخت نو ښکاره ده چې ټولو ځوانانو هغوی چې په هر برخه کې کار کوو د ژوند لپاره، د ژوند د چارو لپاره، د پرمختګ لپاره، د راتلونکي لپاره، او په ټوله کې د دې لپاره چې د یو ځوان په توګه وشي کولی نورو ته یې خیر ورسیږي او د ټولنې د مسؤلیتونو پر وړاندې خپله دنده ترسره کړي. پلانونه و لکه څنګه چې زموږ درنې خور یادونه وکوله چې په ژوند کې پلانونه درلودل، غوښتنې درلودې، هیلې درلودې، خو اوس مایوسه دي ترې، هغه هم د وطن حالات دي. هو، ټول پلانونه درلودل، مګر اوس که ووایو فکر نه کوم. کله کله زموږ سره دوستان ملګري هغه چې ژورنالیستان دي، موږ یې قدر کولی شو که د خپرونې غوښتنه کوي یا وایي چې تاسو موږ ته وخت راکئ او په دې ټایم به تاسو له موږ سره یئ، نو موږ خپله کوشش کوو چې ورته ووایو چې ورور، موږ په داسې یو حالت کې یو چې له تیر سقوط نه راپدېخوا، چې که تاسو لپاره په سم وخت کې ټایم ونه شو باسلی او بل موږ په عین حال کې پوهیږو چې میډیا څه ده او د هغې ټایم څونه ارزښت لري، نو بیا به نه خفه کیږي. دا مثال د دې لپاره ورکړو چې کله چې د ژوند په دونه لومړنیو چارو کې تاسو لستون سره مخامخ یې، نو فکر وکړو چې لوی چارې څنګه دي. زه په دې باور یم چې هر هغه ځوان چې له هېواد راوتلی دی او اوس د هېواد نه د باندې ژوند کوي، یا خپل اوس په هېواد کې هم دي، دوی به ټول له یو ډول د پلان له نشتون یا د پلان له خلا سره مخ وي، ځکه دوی حیران پاتې دي. او زه ورته حق هم ورکوم، زما همسنګری ملګری دوستان ژورنالیستان یا کپنورو برخه فکر وکړو، هغوی تیر شل کاله زحمت ویست، هڅې وکوله چې بالاخره به موږ د ټولنې د ځان او په ټوله کې د وطن لپاره یو څه کوو، هڅې وکول، ډېر زحمات یې وایستل، مګر نن نتیجه څه ده؟ نو دغه حالت داسې شوي دي چې زه په دې مطمئن یم چې ټول به په داسې خلا کې شتون ولري چې فکر بکې لا هم چې لکه مزایې پیل کړي.
مننه. بیرته براو ګرځو تاسو ته خغلې خیبر ور بشو هلال محبت تاسو په هند کې درس وایي، هلته ډاکټورا کوي، د ژوند چارې لدی وړاندې څنګه وي؟ پلان مو درلوده نه مو درلوده؟ معلومه ده چې حتمن به مو یو څه تنظیم کړی وي، ژوند به مو یو څه په پلان مخ ته تللی وي. تاسو راته د خپلو پلانونو په اړه باندې لنډ وایي پیل کې.
سلامونه ونې کې هلی نمړې تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته په دې هله چې بروغ جوړ یاست. زبردست وایم چې هر یو انسان یو پلان لري، داسې انسان بنوي چې بی پلان او سی په خپل ژوند کې. نو موږ لکه زبر د خپل ځان او دغه کوم چې په هندوستان کې موږ سپورنټان پاتې کیږو، دې په باره کې به یادونه وکم. موږ چې دلته راتلو موږ په ډیرو هیلو په امیدونو او په توقع راغلو چې موږ د دغه هیواد سره تعلق ساتو، چې هغه زموږ هیواد په آل ورده وړ کې معلوم دی چې ډیر یو په هر لیول باندې موږ پاتې هیواد وو. نو موږ دلته راغلو چې د خپل هیواد نمائندګي وکړو، د غلط لوري ذکر وکړو، تر څو ځان سره ډیر شان واخلو، به خپل هیواد ته لاړ شو واپس. مګر موږ ډیر امیدونه موږ سره وردل کله چې دا طالبانو نظام راغی، د حاکم شل په افغانستان باندې، ان دلته موږ سره د افغانستان جنکې نمشته دي، حلقان نمشته دي. نو موږ کده یو بل سره خبرې وکړو چې څه سوچ او فکر کوي، څه پلان لري د افغانستان لپاره. هیڅ چا سره کوم برنامه نشته دی، نه کوم پلان نشته دی چې موږ به بیرته واپس افغانستان ته لاړ شو. ته د تک سوچ نه کوي افغانستان ته، ځکه چې هر انسان یو ځای ته ځي چې هلته د هغې عزت وشي او د هغې هغه کوم زحمتي چې ویستلې وي د هغې نتیجه ویني. مګر موږ په داسې حالاتو کې اوس قرار لرو چې موږ د افغانستان د راتګ، موږ د افغانستان د تلو لپاره کوم پلان نه لرو، ځکه چې موږ دلته خواریانې وکړلې، سخت هم تیرې کړې، په پردي هیواد کې پراته، کلتور بدل دی، دین بدل دی، هر څه موږ د پاره بدل دی. موږ دلته سخت تیرې کړل، مګر وس موږ د افغانستان شرایط چګورو، وضعیت چګورو، دا سه کنډیشن په افغانستان کې دی چې هغه بیخي موږ نشو زغمل، او نه دا پلان موږ لرو او نه سوچ کوو چې موږ بلار شو. موږ ته بس د انسان په نظر ګوري، او هغه موږ چې کومه سخت تیرې کړې ده د تعلیم په باره کې، چې موږ دلته راغلي د خپل وطن نمائندګي کوو، خپل هیواد د پاره سخت تیرو، دې نتیجه موږ ته اس سل په ساده موږ ته مثبت نه معلومیږي، او موږ کوم پلان لرو چې مطلب دوی موږ ته پلان لرو چې موږ طالبان اکسپټ کړي.
بیر سره وګرځو په دې باندې بحث وکړو چې هغه ځوانان چې له افغانستانه بهر دي اوس مهال، او هغوی چې په افغانستان کې دي، حتی هغوی تصمیم لري چې افغانستان پرېږدي، داخله پرېږدي چې هغوی په بهر کې دي، دوی خو نه غواړي چې افغانستان ته راشي. په دې مسله باندې بحث وکړو. ډاکټر صاحب، تاسو ته براو شو د دې دریو قدرمنو ملمنو خبرې تاسو واورېدلې، درې وړه ځوانان دي، او دوی په دې باندې بحث وکړو چې اوس مهال په افغانستان کې شرایط بدل شوي دي، دوی ذهن نو روحان هیڅ داسې پلان نه لري چې ژوند به څنګه مخته وړي، ځکه چې دوی خپل ځان داسې یو ډول احساسوي چې بې سرنوشته دي. په داسې یو حالاتو کې چې یو ځوان کله راګیر شي او لار ورنه ورکوي چې څه وکړي، ستاسو مشوره ورته څه ده هغه ځوان ته چې لار ورنه ورکوي؟ زه ستاسې غږ لرم، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خطول او ریدون کو امیل منو تا سلامون اونی که هیلی برسام و رست سلام نه دغا پرگرام چی چوک او ری هم دا اوست قلم او کتاچار واخلی، زکا مو سلور میل منو دیده ترسان ساسو دیر زحمت کستلی دی ترسو دوی تداسی سبران دیکو، ترسو دوی هدف من شی او دی خپل اهداف لپاره پلانو نجور کی. زر آدم زن اصطلاحات چی دی افغانان جوانان ترمند یو نو گدودی د دوه اصطلاحات پاک لپاره باندې خبرې وکړم. اول د چي یو هیله درم، هیله چې څوک لري هغه ذهن پریشانه کوي، او څنګه د هیله یعنی د هیله په ځای باید موږ هدف ولرو. یو موضوع بل هدف د غرض او نښې په معنا دیم، او په اصطلاح کې هغه څه دي چې یو شخص یې تر عمل وړاندې په نظر کې نیسي، او هغه د هغې د لاسته راوړلو لپاره ټول امکانات کاروین، او دغه لپاره بیا پلان جوړوي. نو دغه اصطلاحات باید څنګه شي؟ سوال موږ باید هدف ولرو نه هیله. کله مو چې هدف و هدف پټ وکړ، بیا څنګه وکړو د هغې د لاسته راوړلو لپاره پلانونه جوړ کړو لنډمهاله اوږدمهاله او منځمهاله. او بله یوه مهمه خبره دا پروګرام چې
په بخنی سره دلته زه یو ستاسو خبرو کې یو مداخله کوم، دا چې که چېرته بیا په هدف باندې خبرې کوو او په د ترمنځ توپیر باندې چې هیله او هدف سره فرق لري، که چېرته دا مرته په دې کې وایي چې که ځوان ځان ته هدف ټاکي په داسې یو شرایطو کې مخکې له دې نه چې هدف ته موږ ورشو، موږ وایو چې ځوان بې پلانه ده، ځوان سره هیڅ داسې روحیه نشته، انګیزه نشته، څنګه یو ځوان دې ته وادار کړو چې هدف ځان ته وټاکي؟
ګوره دا خو په دې پورې اړه لري چې دوی انګیزه پیدا کړي، کله چې هدف وټاکل په خپل انګیزه رامنځته کیږي. بدبختانه موږ په اصطلاح
اوس ستونزه همدلته رامنځته شوې ډاکټر صاحب، ستونزه همدلته ده چې زموږ ځوان سره موضوع ستونزه دا ده چې دوی یوازې په دې فکر کې چې افغانستان څنګه ووزي یا ډوډۍ ځان ته څنګه پیدا کړي یا کورنۍ غړو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړي، دا ورنه پاتې ده چې څنګه د خپل ژوند لپاره پلان جوړ کړي. اوس په دې شرایطو کې که ډوډۍ پیدا کول غواړي یا که غواړي چې افغانستان نه ووزي یا که غواړي تحصیل ته ادامه ورکړي یا هر لار چې وي، د دغې لارې د جوړولو لپاره څنګه ځان ته هدف وټاکي؟ دغه باندې کرنا واچوي
په دواړو سترګو ګورم. اول چې دوی غواړي د خپل پنځو یا شپږو مواردو کې دوی هر انسان باید ځان لپاره اهداف وټاکي. اول دغه دی چې د روغتیا په حقله باندې دوی باید اهداف ولري، بل تحصیلي اهداف ولري، بل څنګه د روابطو په اصطلاح د روابطو په حقله باندې پلانونه ولري، اهداف ولري، دغه د لاسته راوړلو لپاره په اصطلاح پلانونه جوړ کړي. زه راځم چې تاسو پوښتنه ته ګوره. اول دا چې دوی باید د اهدافو یا د پلانونو په اهمیت ځان پوه کړي، دا ډیره مهمه ده. هغه څوک چې پوهیږي هغه باید خپل ځان لپاره اهداف او پلانونه جوړ کړي، او هغه څوک چې نه پوهیږي باید د ټولنې د هغه مسؤولینو لخوا نه، یا د والدینو لخوا نه، یا د معلمانو لخوا نه څنګه شي دوی راهنمایي شي. بله مهمه خبره دادم چې زده کړی وکړي، یعنی د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره یو کتاب یا یو سیمینار واخلي، دنیا په یوټیوب کې یا په انټرنیټ کې، یا هغه څوک چې هدفمند دي د هغې څنګ ته ورشي، څنګه وکړي خپل ځان لپاره د اهدافو ټاکلو روش او هغه طریقې وټاکي. بله دا ده چې دوی له ماتې ونه وېرېږي. اکثره ځوانان زموږ چې اهداف نه ټاکي دغه د پلانونه نه تعقیبوي، له ماتې ویریږي. دوی باید څنګه وکړي؟ ریسک وکړي، یعنی د ماتې نه ونه ویریږي، د افتراپیانو د خبرو نه ونه ویریږي، او ځان مقایسه نه کړي. بلد ده چې دوی د آرامتیا وختنه ونه کړي، یعنی تنبلي ونه کړي، دوی شروع وکړي له یو ځای نه، یعنی په دې معنی چې دوی اول قلم او کاغذ را واخلي. کله چې دوی قلم او کاغذ را واخستو انګیزه ورته پیدا کی، کله چې اهداف وټاکل د هغې لپاره دته نور اراده راځي، ورته ناخودآگاه اراده ورته رسي، او څنګه دي دی بیا خپل اهداف ټاکلی شي. نو ټوله کې ښه دویم چې دوی څنګه وکړي د آرام وختون کې ونه اوسیږي، یو څه د اهدافو په هکله باندې مطالعه وکړي، او په ارزښت او اهمیت کې پوه شي. څوک پوهیږي ښه خبره ده، باید اهداف وټاکي، د روغتیا، تعلیم او تربیه، روابطو، د پیسو په هکله، یعنی د ثروت په هکله باندې ځینې اهداف وټاکي. بیا مختلف د ژوند مختلف اړخونه لري چې په کوم بخش کې دی کار کوي، اهدافو ته ضرورت دی، د څنګه وکړي په هغې بخش کې مطالعه هم وکړي، سیمینارونه واخلي په اصطلاح. او بل ډیره مهمه خبره چې دا ده، زه چې وینم افغان ځوانان د نورو تر تاثیر لاندې دي، ځان مقایسه کوي د نورو سره، او د خپل اهداف یا ډیر لول ټاکي یا ډیر ټیټ ټاکي. وی اهداف باید امکاناتو او فرصتونو ته په کتلو باندې وټاکل شي. مثلا که زه اوس اهداف وټاکم چې زه په اروپا کې تحصیل وکړم، نو زما ته دا امکانات نشته دي، خو دا کېدلی شي چې زه په مسجد کې یا نږدې پوهنتون کې د مرکز کې په افغانستان کې کولی شم تحصیل وکړم، او د هغه چې کوم فرصتونه دي او تجربه دي هغه را انتقال کړم،
نه یاد کړم یا زده کړم یا کسب کړم دغه نه بیا څنګه د ځان ټولنې او کورنۍ په ګټه باندې استفاده وکړم.
بیرته به تاسو سره
وګورم. افغان ځوانان یو کتابچه ولري او نور چې زموږ څوک غږ اوري د باید همدا اوس قلم او کتابچه را واخلي همدانن اهداف پټاکیم. وی څوک چې هدف نه لري با ټول عمر د هدفمندو کسانو لپاره کار وکړي.
مننه ډاکټر صاحب بیرته سره کوم چې
د نورو لپاره کار وکړي.
مننه بیرته سره کوم. ملي حجانې تاسو به درشو. ډاکټر صاحب مې یادونه وکړه چې په ژوند کې هدف درلودل ضرور دی تر څو چې هدف نه لري تاسو نشي کولای چې پر مخ لاړ شئ او خراتلونکي ولري. اوس شرایط ته کوم وګورو، دا څه شرایط راغلي دي چې د هر ځوان هدف دا د چي جوړي پیدا کی، کغه پیغله دا کغه هلک دا یو ځینې ستونزې چې اوس موږ په افغانستان کې لرو دا چې خلک جوړي نه لري، خلک سرپانا نه لري، دا شرایط هم داسې برابر شوې دي. دا څه شرایط کی دا سی وانګیزه به ځوان سره وی چې هغه په دې فکر وکړي چې باید مطالعه وکړي، ځان ته باید هدف وټاکي، یا دا چې په دغه سختو شرایطو کې لدی سره هم باوجود یو ځوان کولای شي ځان د پر هدف وټاکي، تاسو څه فکر کوئ؟
د ما پانت اوسنۍ شرایط کې خو البته یو څه ستونزمن دي چې سړی موخه وټاکي یا پلان، یعنی له نوی نه غوښتل چې پلان نه درلودي یا موخه نه درلودي، کنه دغه ته نوی پلان جوړول یو څه سختي دی. تاسو په وینا سه هغه ټول دی یو مړی دوی په څه سرګردان دي، ټول خلک یې مصرفیات د خلکو مغه سوید دي، ټول ځوانانو دي هغه کسان چې په افغانستان کې اوسي. په دې سره سره د ما په نظر هر انسان باید مخکې له مخکې شرایط په نظر کې ونیسي، ځکه د افغانستان شرایط ټول تمولین دي. د تلويخ کاله چې افغانستان په کوم شرایط کې ده، ټول په دغه شرایط کې پیدا شوی دي، په کې لوی شوی دي، نو سیاسي حالتونه ټول بدلون کوي. نو د په نظر کې نیولو سره دوه رقم پلان د ما پاند، البته ارواپوخونه یې ما کومه تجربه مې تلزون دک اخیسته ده، دوه رقم پلان باید ولري. اول دا چې اساسي پلان د کوم پلان لپاره چې دوی باید کار وکړي، او دویم اټکلي
پلان. ملي حجانی په بخښنه سره مخکې دین چې د پلان په اړه تاسو خبرې وکړي او هدف په اړه یو ځل دغه کدام رته ځواب کوي چې دغه انګیزه څنګه یو چاته ورکو چې ورته وایو که هر څومره شرایط سخت شي ته باید هدف ولري، دا انګیزه څنګه یو ځوان کې را پیدا کو؟
خو هغه یو د نننې قوه ده، یعنی درونی حالت ده. کچېرې یو څوک په داسې کورنۍ کې لوی شوی چې هغه په مثبت فکر باندې وي، یعنی همیشه هغه ته مثبت تلقین شوی، هغه همیشه هڅول شوی وي کار ته ځوند ته، هغه خپل انګیزه پیدا کولی شي. یعنی ټول شرایط په دې کې رول لري چې څنګه سړی انګیزه واخلي. که یو نفر مثلا په داسې کورنۍ کې لوی شوی چې هغه تل ځپل شوی وي، استعداد یې تکول شوی، ځپل شوی ورته چې ته دا کار نه شې کولای، ته دا کار نه شې کولای، خامخا هغه انګیزه له لاسه ورکوي. خو بیا هم انسان د اړیکو تابع ده، د ټولنیز ژوند تابع ده. شاوخوا چې وګوري خصوصا ځوانان، هر شی د انګیزې لامل کېدای شي. عین موقعیت کې چې یا څوک ماتې خوري، هغه ماتې نه د دست نه اخلي، هغه بل نفر چې کامیاب شوی دی نه غږه چې دست اخلي، د خپله یوه انګیزه ده. یعنی ځوان ته لیواله کېږي، کولی شي چې ځوان مخته یوسي، موخې وټاکي، پلان ولري. یعنی انګیزه هغه درونی قوه ده چې انسان باید له خپله مثبت لیدلوری ولري، مثبت فکر وکړه.
مننه ملي حجانی، تاسو بیر سره وګرځو. خغلی خیبره، تاسو خبري واوریدل چې هدف ټاکل ژوند کې مهم دي، او که هدف لرو معنا دا چې موږ پلان لرو د ژوند لپاره. تاسو څه فکر کوئ اوس افغان ځوانانو ته څه پکار دي، څنګه ځان ته هدف ټاکي؟
بس دونه سخت کړه که دوستانو ملګرو چې زکه اوس پیل کوم، ایران باندې دلته چې لکه مزه پیل کوم. ګوره غلی سیال، خبره دا ده چې اول چې موږ د یو ځوان په توګه، د یو افغان په توګه، د ژورنالیست په توګه، د ښوونکي په توګه، د یو ډاکټر په توګه خبرې کوو، زه دا زما خبره چاته زما مشه دا خبره کوم چې زما خبره چاته نه غواړم چاته مشخصا شخص ته راجع نه وي، عمومي خبره کوم. موږ باید مسؤلیت واخلو د خپلې خبرې، درست؟ یو څه دي چې ځینې دوستان ورته یادونه کوي چې ځوانان پلان ولري، نه پوهېږم انګیزه ولري. وبخښئ، هیله او هدف او بيدګوی ترمنځ تفاوت زه څه وایم. اوس موږ په ایدیال شرایط کې نه یو، په تیرو سرویختو کلونو کې هم نه وو، درست؟ بل مسئله دا ده چې کچرته موږ د یو ارمنګری د ارمنګرا شخص په توګه خبرې کوو نو نه یوازې دا چې موږ خپل مسؤلیت نه ادا کړی د خپل الفاظو مسؤلیت نه ادا کړی بلکې هر هغه څه هم دا اوس ما اوري د خوست په ولرې ولسوالۍ کې هم دا اوس ما اوري ځکه نور رسنۍ شاید په شکل د اشکالو سانسور شوي یا په هر صورت بس بلې خواته لاړ نه شي زه به دا مسؤلیت ولرم چې دغه خبر چې زه کوم دا څومره ست کوي د خوست په ولرې پرته ولسوالۍ پالیشیرو تریزیو او مساخل ولسوالۍ کې خبرې شي موږ په تیرو جګړو کې نه یوازې دا چې ووژل شو ټپیان شو زیربناوې مو له منځه لاړې موږ ارزښتونه د لاسه ورکړه موږ خو اول د کورنۍ هغه سټرکچر سختار جوړښت باندې نه پوهیږو او په دې نه پوهیږو چې په کورنۍ کې د پلا دا واقعیتونه دي چې زه وایم څوک پر باندې خفه نشي یعنې که موږ غواړو چې تغییر رامنځته کړو څه ډول چې ډاکټر صاحب خبره وکړل چې ریسک په اخلو ریسک هم دا دی چې ځوان په توګه زه اخلم موګه د کورنۍ هغه سټراکچر جوړ نه دی یو انجلۍ باید په همدې باندې تر پانتونه پورې ورټل شي انجلۍ همدغه انجلۍ که تر ګوره دغه اوسنی شرایط په ځای باندې خپل ځای پرې ده دا انجلۍ باید ورټل شي انجلۍ په شکل د اشکالو د ډوډۍ په خوړلو کې د لباس په مستلو کې په ناست کې په ولاړه کې په انتخاب کې هلک کوچنی تر تلس کلو پورې خبرې مکوا مخکې مکیګه نظر دې مور کوا دغه مشکلات ور اخو نور لرو بل خبره که تاسو د نظر څختنه هم یو لپانتونه فارغ مې کوي بل لوګي والا مشر ناس چې لوګي ته احترام لرزمه د کلچر برخه ده خو دلته عقل پسې نه دی په سر دی مګر تاسو به اجازه نه درکول کیږي چې تاسو دغه پر مخ خبرې وکړي څنګه هدف ټاکي څنګه انګیزه اخلي څنګه تغیرات رامنځته کړي تاسو موږ به ریالستیک اوسې یو مسله بل مسله دا درځي زدا غزي او ځوان سس پر وړاندې ناسي او ډیر غواړم د هغه افغانانو لزړو خږي کوم مدر سره ډیپلوماسي کوم نه کوم بل څه ځکه په دې وخت کې اساسي اړتیا ده چې موږ سره ملت سره وګورو پلان یو درلود په ډیر سخت شرایط کې زده کړې وکولې په افغانستان کې یو بهترین پانتون کابل پانتون نه فارغ شو په خپل خوخه رښتې چې هغه وخت تیپ سره نمرې برابرې وي حکومت یې ونه لوست سیاست یې ولوست په ژورنالیزم کې یا په دې مقدسه کورنۍ کې دولس کاله کار مو کاوه پلان مې درلود خلکو ته مې د خیر سونو غټي د فکرم درلود او دا فکر مې درلود چې په دې شکل نه کې به څوګم په دې شکل نه کې به څوګم سره شکل نه کې به څوګم او له کوم ادرسونو به چا چا ته خیر سونو دا د مهاله دا ده کنه دا وخت چې موږ یې باید خپل ملت وای او زه دا نه وایم چې زما ځوانان دې انګیزه نه اخلي ښه دا مشکلات لرو وڅ کول پکار دي د دې مشکلاتو دایره په داخل کې راځي او څو پلان جوړ کو دغه پلان به هم په لیکې دوړوي او هم بل موږ سره بیا د دوستان او ریډونکو لیدونکو چې د هیواد په ګوډ ګوډ کې ما اور بیا له ما سره یو ځای کیږي او که زه ورته وایم چې تل هیواد تختی او که زه ورته وایم چې ته یو په ډوډۍ په سرګردانه او که زه ورته وایم چې دلته ائیډیا مهمه ده دلته پلان مهم ده دلته د هیلې او د هدف ترمنځ تفاوت موجود ده به موږ بلې خواته ځو
خغلی حبیب پختنه هم دادا چې اوسنی شرایطو کې چې تاسو یادونه وکړه چې ټولنه کې ځوان داسې وي چې د فرهنګ په اساس یا کلتور په اساس چې ته شاته شا یا که پیغله وي یا هلک وي د خبره ورته کیږي یا دا چې نور مسؤلیتونه په غاړه وي یا که موږ ورته دا تشریح کوو چې هیله او هدف څه ده دا سمه ده چې موږ ورته دا موضوع تشریح کوو خو پختنه اوس دادا چې افغان ځوان په داسې شرایطو کې راګیر ده څنګه کولای شي په داسې شرایطو کې ځان راوباسي او ځان لپاره داسې یو لار غوره کړی چې دا غیر اتلونکي خو وي داسې هونه کېږي چې ژوند دې هم داسې عادي ورځو غوندې تیریږي او موږ به هیڅ پلان نه لرو څه وکړو
ښه په دې شخص شرایطو کې کله چې تاسو رهبری ونه لرئ کله چې هیواد داسې به سرپوخ وي لکه نن چې لرو یو خو په ټوله کې نړۍ او ګلوبلایزیشن ته پکاتو موږ نړۍ په یو کلی بدل شي نړی مجبور ده چې په دې وخت کې د افغان مرمنې د افغان ځوان او د افغان وګړي غږ واوري کینا اوري همدغه بدبختی به سبا د دوی د کور ته دروازې رسیدي یو خبره شته چې زه شاید ځینو برخو له نورو ملګرو سره بیا موافق یا غږ موافقت کوي او سګه به دا وی چې موږ تیر شل کله غټ چانسونه یا امکانات یا تغییر هغه مهرې د لاس ورکړي بیا پیدا سی ونشي ها اوس څو اساسي لارې شته چې عمد غزوان چې هر چیرې دی په دې ور سره باس وشي خپل یا د غزوان له بل ځوان سره د غزوان نه ځان سره فکر وکړي یا خپل هغه څنګه چې څوک سره شتون لري په دغه یو خدای دا باید ومني چې موږ ارزښتونو له لحاظه ټکی دی یو روسته پاتې یو په بد حالت کې یو هو ډوډۍ به هم ګټم خو لزانه په پیلوم تغیرات براولم. که په دې سخت وخت کې هر چا ورته ویل چې زده په نظامونه تغیروم، زده په سیاستونه تغیروم، زده په نظام خو یا حکومت دول تغیروم، لاغوی بس دې نه ځي. دوی یا افغانستان په دې وشتم قرن کې دا کار به ډېر مخکې شوی وای. موږ د فکر جوړونې ته اړتیا لرو او دا فکر جوړونه له همدې فرد شروع کیږي، له ځانه شروع کیږي. هر هغه څه چې ډېر اسانه فرمول ورته وایو، هر هغه څه چې تاسو نه راحت کوي، تاسو نه آرامه کوي، ستاسو کورنۍ نه آرامه کوي، ستاسو چاپېریال ته تاوان رسوي، هغه کار مه کوئ. هر هغه څه چې تاسو یې په اوس کې سبا ته راتلونکي کې کال وروسته او په لانګ ټرم کې د هیواد لپاره خیر ګڼئ، د بل انسان لپاره خیر ګڼئ، د ځان لپاره خیر ګڼئ، د کورنۍ لپاره خیر ګڼئ، او دروست هغه ایدیاله توګه چې نه کیږي بیا هم تاسو کوشش وکړئ چې د سلو قدمونه واخلئ، له ځانه تغیرات پیل کړئ. دې څونه چې توانېږئ در باندې بوج نه اچوم، نه پوهېږم د زما باس بخي د ارواپوهنې برخې ته لاړه. اوس نو هر افغان ارواپوه ځکه دی چې ډېر درد مې تیر کړی، هغه چې وایي ډاکټر پسې مزه که نه چا باندې چې تیر د هغوی ته ورشئ. خبره دا ده چې موږ که ځوانان له دې سخت حالاته راوباسو، د دوی په ژبه به ورسره خبرې کوو، د دوی درد به در کوو او ورته وایو به چې زه په دې پوهېږم چې یو ژورنالیست ځوان د خپلې ګردې اعلان کوي، دلته د سره موافق نه یم، ځکه ته به کار کوي همدا اوس هم که ته کچالو خرڅ امکان لري، ته ټول سخت او دروند کار وکوه، شاته مه پاتې کیږه. مګر ډېر ایدیالې غوښتنې به نه ترې کوو، له ځانه دې پیل وکوي کوچنۍ کوچنۍ، او له دې او په دې اساسي وخت کې هغه ادرسونه او بنسټونه چې د بشر د انسان نه پوهېږم د ډیموکراسۍ د ښځې د حقونو د زده کړې د حقونو ملاتړي دي یا د همدې لپاره ایجاد شوي دي، نن دې راشي خپل مسؤلیت ادا کړي. ځکه دغه ټولې برخې چې ماینونه واخیستل په افغانستان کې تر جدي فقر لاندې دي او ټولې پټه پټه لري.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. خغلی محبت تاسو ته براشو، تاسو په هند کې یاستئ، هلته به ستاسو هم صنفیان وي، ملګري دوستان به و چې هلته د سقوط نه وروسته بیرته هیواد ته نه دي راستانه شوي. تاسو په ټولو کې مخکې یادونه وکړه چې بې انګیزې یاستئ او نه غواړئ چې افغانستان ته وګرځئ. هلته چې په هند کې یاستئ، د هغو ملګرو چې درسونه مو خلاص شوي دي، هغوی که په جریان کې دي، دوی څه کول غواړي؟ د دوی آینده پلان څه ده؟ کوم طرف ته ځي؟ او بالاخره داسې څوک پکې شته چې هغه دا وګڼي چې دوی باید افغانستان ته راستانه شي او د افغانستان د بدیل لپاره یو کار وکړي؟ داسې څوک شته پکې؟
ګوره، دلته موږ ټول په دې نظر استو چې موږ د افغانستان څخه زموږ خپل هیواد دی او وطن د مور حیثیت لري، نو موږ د خپل وطن لپاره راغلو چې دغه تل زکړې وکړو، واپس خپل هیواد ته لاړ شو. خو په وسنی حالاتو کې وزل ته موږ ټول په خپل زکړو بي ځاستو، نو موږ ټول سره 15 کاله ټایم دی، ځکه چې دلته د ماسټري او د پی ایچ ډی کلاسونه زموږ نوي شروع شوي دي، نو په دغه ټایم ونیسي. نو دغه کې موږ افغانستان فالو کوو چې افغانستان کنډیشن او کم طرف ته ځي. کچیر ته خو نو خپل هیواد هم د کار څومره بچ به درزوبا، او کچیرته د افغانستان حالات لکه دغه وس طالبان لکه تاسو خپل وا ولیدل چې د وزیر ویل د لوړ زکړو وزیر ویل چې موږ نه ډاکټر ته ضرورت لرو، نه ماسټر ته ضرورت لرو، نه بیچلر ته ضرورت لرو، موږ هغه اشخاص ته ضرورت لرو کوم چې اسلامک سټډي کړی وي، موږ هغه کسانو ته اولیت ورکوو. خو بیا هم د دې ترڅنګ موږ امید او هیله لرو چې وطن ته لاړ شو، خو حالات به موږ فالو کوو. چې که حالات هو موږ ځو، که حالات ښه نه وو بیا موږ مجبور اوسو چې یو هیواد په سفارت ځان وردننه کو او موږ هلته شکایت وکړو چې موږ انسانان اوسو، ستاسو خوندې د ژوند کولو حق لرو، ځکه موږ راغلو وطن دپاره. مګر زمونږ وطن کې داسې یو نظام حاکم دی، داسې یو خلک راغلي دي چې هغه ما د انسان په حیث نه قبلوي. زما تعلیم په ما باندې ټاپه د کفارو وخی، چې تا د غیر مشرکونو سره درس ویل دی، هغه ما بيخي قبلوي نه. ایا زه د ژوند کولو حق نه لرم په دې دغه کې په دې دنیا کې؟ کوم څه چې تل لري هم د سیزم انسان ما، نو بیا موږ مجبور اوسو چې بس بل طرف ته لاړ شو، ځکه موږ د افغانستان راتلونکي اوسو. موږ په دې مطمئن ما چې د افغانستان نصر دا اتیا فیصد موږ د افغانستان پرمختګ کولای شو، چې افغانستان په د افغانستان په نظام کې کار وکړو او افغانستان د نورو هیوادونو سره سیال کو. کچیر ته موږ ته څوک دغه زمينه راکې، کچیر ته زمونږ پارزخ څوک پوي شي، کسو چیر ته زمونږ دغه بهرني تعلیم ته څوک متوجي وسی.
هلال صاحب په بخینه سره تاسو یادونه وکړه چې اوس یعنی همدلته پاتې کیږي او د تګ اراده هم نشته، دا چې هین کې پاتې کیږي یا کبل کم هیواد سفارت ورځي درخواست ورکوي، د دې لپاره بیا هلته تاسو او ملګرو کې تاسو خپل د سکم پلان مو جوړ کړی دی چې بل اخیره دا غي طریق نه یی د خپل ژوند د جوړول لپاره یا دا چې د بلې لارې نه بیرته افغان ولست یو څه وکړي چې دومره زحمت مو باسلې دی او دا زحمتونه مو وبو وینسي، د دې لپاره بیا څه پلان جوړ کړی؟
بلې، موږ په دې نظر اوسو چې افغانستان لپاره موږ د څه سوچ لرو چې موږ اوس موږ پورې موږ د څه دغه سوچ نه لرو چې موږ هر څه د لاس ورکړو، موږ بیا هم امید او هیله لرو ځکه چې موږ برحاله په سټډي باندې بیزی یاستو. نو که د افغانستان حالات ښه شي خلاړ به شو، که ښه نه شو بل طرف ته لاړو، بیا به موږ افغانستان د کوو ځکه موږ د افغانستان راتلونکي اوسو، موږ ځوانان اوسو ځکه ځوان چې دی د ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، همدغه افغان دی چې د هیواد پاپا د ولو کې غټ رول وبوي، همدغه ځوانان دي چې خپل هواد نور هوادونو سره سیال کوي. کچې ته موږ ریشو په نورو دغه باندې لکه زمنګ د وطن د جمهوریت په دغه باندې خبرې وکړو، همدغه مشران چې زمنګ وطن همدغه سیاسونو ځکه سیاسون دي چې هواد کول شي د نور هوادونو سره سیال کوي، مګر سیاسونو زمنګ هواد لاړو تباہ برباد کړو، هر چا د خپل غټو د شخصي منابع د فار کار وکړو، مګر وس وطن د ځوانانو د پاره پاتې دي. خصوصا زه هغه ځوانان چې مطلب بهر پاتې کیږي د تعلیم په حساب باندې تللی وي، هغه ټول موږ دغه پلان لرو چې افغانستان زمونږ هیواد دی، چې ته موږ بل هیواد تم لاړ شو او زمينه بیا په افغانستان کې برابر شي د جوان کولو، هم دارنګ زمونږ تعلیم ته څو ارزښت ورکي، موږ به خپل هیواد ته راځو. اګه دا زمما هیواد دی، دا زمما د مور حیثیت ماته لري، زه مجبور یم همدارنګ نور زمما دلته چې موږ سره کوم دوستان دي ملګری دي، موږ به واپس راځو خپل هیواد، دا په موږ حق لري د آبادولو. کدا ته زه لاړ شم بل لاړ شي ته لاړ شي دا به څوک آبادوي، خو موږ حالات فالو کوو ځکه که زه مطمئن یم که زه چې ته لاړ شم نو د طالب هر کړنه زه نشم زغملی، طالب هغه کړنه کوي چې نه اسلام مني نه انسانیت مني نه ورسره نړیوال مني، زه مجبور یم چې ریاکشن وکړم ځکه ما خو دلته بهر تعلیم کړی دی، ما ټولنې کتلې دي، ما انسانان کتلې، ما انسانیت تله، مگر زه دانشم کوله کچې ته په وسنی حالاتو کې زلا شم زخ پلار سره دمن زور کوم، نو زه به حالاتو ته ګورم، کچې ته حالات خوش زخ پلی واد ترازم او کچې ته حالات خنه شل بس مجبور چې په هواد مانه ګټه استفاده کی.
مننه کوروادان ژوندۍ وسی بیرته به تاسو سره ګرځو. ډاکټر صاحب تاسو موږ د قدمونو ملمنو خبرې واوري دي، که په دې باندې خبرې وکړو چې په اوسنی شرایطو کې چې افغان ځوانان دي که هغه هیواد کې دي یا هیواد نه بهر دي، که په دې برخه باندې تمرکز وشي چې اوس شرایطو کې یو ځوان دې ته څنګه وهڅوو چې هغه د ژوند لپاره یو روښانه لار وټاکي او په هغې باندې مخکې لاړ شي.
اول خو د زموږ کوم زده کړیان چې دي په خارج کې، د زموږ غیر رسمي سفیران دي حالتا دوی دې مایوسه کېږي نه، او دوی دې دغه ځای تجربه را انتقال کړي، اوس خود انتقال وسیله زیات دي، نو دوی باید په هیڅ ډول باندې مایوسه نشي او راتلونکي کې دوی ده، او دوی باید فقط تجربه هلته جمع کړي، دلته زه بانک لرم د عایدو او تجاربو دغه نه به استفاده کوو، دوی کولی شي د کتاب په شکل یا د یو بل ویډیو او اډیو په شکل باندې دوی کولی شي د تجربې په هر بخش کې افغانان ته انتقال کړي. خبره دا ده ګورې وي چې هیڅ کلمه تسلیمېږه، دا سوژه شته دي، هم کتابونه شته دي، دا په اصطلاح د خلکو ترمنځ خبرې دي، دا په دې معنا چې هیڅ کلمه تسلیمېږه چې په سختو شرایطو کې خپل مهارتونه لوړ کړي او د ای بی سی پلان ولري، یعنی دا څنګه د ټیکل شرایط سخت شي ته پلان پرېګ دی، دا اهداف پرېګ دی، دغه لپاره پلانونه ترتیبول پرېګ دی. نو په ټولو کې زه ویم چې دوی په هر نو شرایطو کې افغان ځوانان د ځان سره پلان ول نظر په امکاناتو باندې څنګه وکړین خپل اهداف پر د سنت دی، هر څه پرېګ دی، مایوسې طرف تلار شي او د خپل انګیزه اپډیټ کړي، څنګه یو د نور ملتونه وګورئ چې دغه حالات څنګه وته لیدي، یا نور ځوانان دغه حالات څنګه وته لیدي.
ډاکټر صاحب دلته یو بل پوښتنم راپورته کیږي د کم وخت نه چې تغیرات په افغانستان کې راغلي دي، سیاسي بدلونونه راغلي دي، موږ چې هرې مطالمه او هرې محصلې سره خبره کړې ده او د غوی د ژوند په اړه مو ونه پوښتلې دي، په دې وروستۍ څو میاشتو کې دوی په روحي او رواني لحاظ باندې کاملا خپل روحي بایللې دي. څنګه کولای شو چې د دغه بایلل شوی روحي بیرته را تازه کړو، هغه ته یو داسې لار وروښیو چې ستاسو اهداف باید تکمیل شي او تاسو کولای شو چې لارې ته ادامه ورکړي؟
ګوره اول خو دوی باید داسې وکړي چې تحصیلي چارې معلق شوي دي، بندې شوي نه دي، دایمي نه دي بندې، او د دې تر څنګ پوهنتونونه رخصت دي خو کتاب نه دی رخصت شوی او ډیجیټل زده کړې نه دی رخصت شوی.
د ډاکټر صاحب کله چې یو محصل په دې باندې پوښتنه چې دغه زده کړه یا دغه تعلیم لکه څنګه چې د زموږ بل قدرمن ملمه هم یادونه وکړه چې موږ افغانستان ته د دې لپاره چې زموږ تعلیم ترزښت نه ورکول کیږي او هلته یوازې هغه چا چې اسلامي زده کړې کړې وي هغه یې ترزښت ورکول کیږي یا کله مدرسې نه فارغ وي، نو داسې یو شرایطو کې یو محصل څنګه دا انګیزه پیدا کړي چې دا کتاب وای ما که زه مطالعه کوم زما دغه مطالعه رنگ راوړي؟
ګوره دا خو زه د یم چې فز د کوم کوم مثلاً کې د انګیزه نشټواله یو ده چې تعلیم ارزښت ورنکړ شي او په اسلام یعنی د کورنۍ نظام روحي فشار نه د ټول د خودي خموږ به څنګه وکړو، یعنی موږ هم رسمي د کړلو هم غیر رسمي. و زه مثال د تماڅو درس نه پریدي پانتون ته مې نه پریږده، نو باید تسلیم نشم، څنګه وکړم غیر رسمي زده کړو ته په کور کې، یعنی څنګه وکړم ادامه ورکړم؟ او د دې تر څنګ داسې یو په اصطلاح دوا په دغه شکل مختلف سم اوس تر اوسه هیڅ د محصلینو اتحادیې تر اوسه سرنوړی تعریزه نه ده کړې، راټول شوي نه دي، په اصطلاح چې دوی ځواب وغواړي یوه اتحادیه د معلمینو نه ده تللې، د هغه شخص نه دی کتلی چې دغه علت وپوښتي. بس هر سړی دی شکایتونه کړي، مشکلات بیانوي. زه دا ویم چې دا اوس خارج کې چې کوم ځوانان دي هغه دی باید یوه ټولنه رامنځته کړي، د اول شخص یا د تصمیم ګیری خلکو هغه څوک چې تصمیمونه نیسي دغه ته نماینده راولېږي، وسوغه کړي چې موږ په خارج کې هلته پرېږدی که موږ راشو دلته موږ ته زمینه مساعده وایي، د اوس د دغه اقدام وکړي، نن شپه د اقدام وکړي، هغه مختلف ارګانونه چې دغه څه دي په داخل کې ګوریا بنه داسې کلمات استعمالوي زه مخ ته کوم په اصطلاح طالبانو ته، نه دوی باید یو اتحادیه را منځته کړي، د لارډ شي قندار ته د اول شخص سره خبرې وکړي وسوي چې موږ
خو ډاکټر صاحب داخل د افغانستان داسې په بخښنه سره داخل د افغانستان داسې خلک شته چې خپل غږ را پورته کړی دی، هغه یې طالبانو سره ناستي ورته ویلي دي چې دغه کم دغه چراغلې ده زنج چې په ذکر کې رامنځته شوی باید د مخونی ول شي، باید پانتونونه خلاص شي. د ټولو خلکو غوښتنه د خلکو په مکرر ډول باندې دا ویلي دي چې هغه افغانستان نه بهر افغانان دي که داخل کې دي خودوی وای چې تر امر رسانی پوري. دا بل خبره ده چې طالبان ولی مکتبونه نه خلاصي یا د ذکر بهیر درولای دي، خبره ده چې اوس د ذکر بهیر ولاړه ده، هغه ته چې تاسو توسعه کوي چې دوی باید دغه ماته ونه مني، دوی باید ادامه ورکړي، دوی په کوم لار باندې کولای شي چې ادامه ورکړي؟ سید ک موګا پانتون یو مشخص زیاده او شته زکړی زیادالته یو محصل زی درس وای کورم کې د شیدالته درس وای، خو کور کې څنګه د محصل من وهڅه او شته درس وای؟
ولر دا باید په اهمیت باندې وپوه وو د هغه باندې بل خبره ز کوم ګوره دا بل قسم تعبیر نه کړم. زه دغه وقفه کته سو د طالبانو په اصطلاح رواني حالت، جنسي حالت او د دوی دغه نظامی حالت قدرت په نظر کې ونیسم، زه د دې خويندو په خېګنه کړم چې یو څه مدته تر څو چې طالبان په څو ډولونو یعنی تجربه کوي او خوريږي زه د یو حکمت
خو ډاکټر صاحب دلته بعد د انجونو کلونه د عمر کلونه ځای شي د هغه په ذکر کې به یو څه زند رامنست شي، ځکه هر کال کې یو مسله پاتې کیږي کې وزکون کې پاتې کیږي دغه یو کال شاته کیږي. ډیر مننه تاسو به تر وګرځو خبر صاحب تاسو ته راشو تاسو راته وای چې اوس مهال ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې دغه خند رامنست شوی د بیا هم تشویقي تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې راځي د ټولنې واقعیتون تکینو
اوس مهال افغانستان کې تاسو د شرایطو یادونه وکړه، د دې یادونه مهم وکړه چې ځوان په کوم وضعیت کې وي. ستاسو په نظر باندې څنګه یو شخص لزانه پیل کړي او ځان ته دا تلقین کړي چې هغه کولی شي یو کار خو وکړي، یو خپل پلان ځان لپاره جوړ کړي که په هر څومره سختو شرایطو کې وي؟
چې خوشاله مچراشم یو سات یا څومره ټایپ چې تاسو لرئ که د هیوادوال لپاره یو هر قسمه خیر ورسیږي نو دا به زما وجدان روح به مې آرام وي. خو زه فکر کوم زما یو سات شتون دلته هیڅ ګټه ونه کوي، بدون له دې نه چې زه مجبور یم خپلې پوښتنې پرېږدم نورې پوښتنې ځواب کړم. زه بخښنه غواړم دا خبره کوم، خو خبر دا ده چې څنګه تاسو د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړلو ته حکمت وایي. ان ظاهران زه هیڅ شی د ویلو لپاره نه لرم تاسو ته خبرونه کې وایم. یو هغه له خپل وزیر سره نه ګوري، تاسو ماته د ذهنیت جوړونې یا ورکونې د یو پنسټ د مشر په توګه ماته مشوره راکوي چې اول شخص سره وګوري، هغه له خپل وزیر سره نه ګوري. تور که قسم دغه اکثر وزیرانو ته چې دوی خپل امیر المؤمنین لیدلې، ورکه قسم تاسو مطبوعات ونه لیدل چې دوی وایي مخبل نه لیدلې. بل اساسي مسله دا ده چې اریزه وړاندې کړي، 13 ورځ یو خوستی ځوان یوازې د نظام پر وړاندې خبره کړي و، مخ وړاندې نه یو ولې کاذب، ولې موږ په کاذب آس باندې سپاره یو نه غواړو چې دا هېواد نور دغه ستونزې حل شي، ولې د هغه زاویې نه ګورو چې واکین د حل لاره ووسی؟ په کوری موټر ور وخېژاو کنه، په کوری برید ور وکاو کنه. ما داسې فکر کوم چې دا په خوست کې کور نه دی، بلکې دا په سرحد کې یو پوسټه ده او له دشمن سره د غفایرینګ په یو ځای کې روان دی. ولی موږ ځان واکین ځل فاز نه لرم. بل مسله دا چې ما د خوست مثال دی لپاره ور کړم، قضیه نه وي ده، دا په څلور دې شولایتونو کې دغه حال دی. په دغه سه حال کې که یو ځوان خبره کې په کور و دروازو د ام بي موټر ورخیږي، په میرمنو په ناموسي ورته فایرینګ کیږي، دزی کیږي، نو تاسو هغه څنګه تاسو دغه ور کوي؟ ډیره ښه ده جناب ډاکټر صاحب، زه تاسو سره غواړم تاسو باسه داخل شم. که په علمي توګه مونږ تعریفو چې هدف د هیلي پر بنسټ جوړیږي، ټاکل کیږي، رامنځته کیږي، کچېره هیله وجود ونه لري، هیڅ شخص، هیڅ فرد د ټولنې هیڅ کشر به هدف ونه لري. نو تاسو له ځوانانو هیلې اخیستې دي، زه دا خبر ځکه تاسو ټارګیټ کوم، مخامخ ته وایم، خفه نه شئ، د تمام احترام سره، چې تاسو درګرد لګیای د طالب د شته رژیم ملاتړ کوئ، حمایت کوئ. نو زه ډېر سخت تاسف کوم په دې خبرونه چې دلته شتون لره. خبره څه شی ده؟ خبره دا ده چې
خغلی خیبر مونږ په همدې باندې بحث کوو چې په داسې شرایطو کې چې افغانستان تاسو یادونه وکړه، ځوان نسلې مایوسه ده، ځوان نسلې ورختا ده چې کوم طرف ته لاړ شي، هغه له تعلیمه محرومه ده. ما مخکې یادونه وکړه افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ټول افغانان د ډوډۍ د پیسو له نشتوالي کړېږي، هیڅ هم نشته افغانستان کې. اوس که موږ غواړو چې بیرته دغه ځوانانو ته ووایو چې تاسو ځوان نسل یاست، که تاسو کار وکړئ، یو څه حل لار شته، دغه حل لارو باندې خبرې کوو چې موږ دا ځوان نسل لا پورته کړو. هغه که هغه نجلۍ ده که هلک ده، ورته ووایو که تاسو کار وکړئ یا تاسو ودرېږئ، دغه ستونزې پای مومي. خو دا چې دغه حل لارې څنګه دي، نن په دې بحث کوو، بحث به سیاسي طرف ته نه وړو، موږ به یوازې ځوانانو ته په دې باندې خبرې کوو چې
زه د افغانستان ژورنالیست یم. او که زه ژورنالیست یم، زه په خپلو شرایطو پوهېږم چې څه باید وکړم، خپل رول باید څنګه په ټولنه کې ادا کړم. خو اغلی سیال، دا تاسو مه هیروئ چې تاسو او زه د افغانستان ژورنالیستان یو. کله چې زه د ځوان خبره کوم، زما هدف دا نه دی چې یوازې پیغله یا ژڼی دی د خوستوالو په اصطلاح، زما هدف ټول ځوانان دي. یعنی واقعیت د یو ریالستیک فکر د پالو کوونکي په توګه څنګه تاسو چاته قناعت ورکوئ؟ همدا اوس تاسو د یو ژورنالیست په توګه تاسو دغه ځوان ته وایئ چې ځوان ورخطا دی؟ اغلی سیال، ځوان ورخطا نه دی. ځوان ته د ناموس مشکل ور په غاړه دی، په یو عرفي سنتي ټولنه کې پروت دی، په یو فرهنګي ټولنه کې پروت دی. همدا نن که سر ټیټي وي، تاریخونه خرابېږي، سبا له ستون سره مخامخ کی، اولاد له مشکلات سره مخامخ.
نو سو کی خیبر، خغلی خیبر پختنه دا ده چې اوس سو کی په دې شرایطو کې کور ختان ده.
تاسو هم دغه ځوان ته وایي، هم دا اوس
کچالو خرڅوي یو بیچلر ځوان خوشبي ته یو ډوډۍ مړی ډوډۍ راوړي ل خپل کورنۍ سره کینی او په دې سخت وخت کې سخت ورځ تیروي د وطن د ارزښتونو د کورنۍ لپاره زه ورته ورختا وایم فکر نه کوم چې په حقي ظلم کوم زه واقعیت د اعتراف کوم دم دغه ساسو د رسنۍ دلاري چې افغان ځوان زده ته هیڅ شی نه لرم زه بخنه غواړم زه الفاظ نه لرم کتاب ته لارښوونه
مدنه کور ودان اور بشو ملیه جان ته ملیه تاسو ته وای چې اوس شرایط کې تاسو خپل څه کوي او د ژوند چارې مو څنګه پر مخ سي
یعنی په مصرفیتونه مې وګورئ
بالکل
فعلاً خو موږ رسمي دند رخصت ده او یوازې مطالعه د لیکوالي ده او ځینې عموما یعنی فوکس مې دا غزه مې په فکري رغونه کړې هم د ځان هم د نورو ځکه ځوانان او شاګردان د ما خو سر و کار له خپل شاګردانو سره ده او له خپل همکارانو د کسانو سره زه وینم د دوی حالتونه چې څونه حالت خراب سوی د دوی اروایي حالتونه ځپل سوی یعنی شاید سل فیصد خلکو کې شپېته فیصد کسان نو امید دي یعنی بیخی هیله نلری زون ته ما ټول فوکس په دې باندې ده چې زه اروایي پلاوه کولای سم موثره واقع سم یو څوک زون ته وهڅوم هیله من کړم سره له دې چې خپل له ډېر مشکلات سره لاسو پریوانم شاید تیر کال یو نیم کال کې ما اروایي مشکلات هم ښه شدید تیر کړی وي خو حل لاره یې هم دغه ده لکه دا فعلاً چې زه پرې مصروفه یم مطالعه ده انگیزشی کتابونه انگیزشی مقاله در ویدیوگان در شان باید مطالعه سی خپل پام دغه کارو باندې مصروف هم خپل مطالعه کوم او نور ته هم رسوم دغه دم دغه می د زمي مصروفیت ته په حساب او نور د کوم خاص مصروفیت نه لرم
نو مننه دا مخون کې و چې خپل ورځنی چارو باندې رڼا واچول خغلی هلال تاسو هم اوس په هین کې یاستئ د درسونو تر څنګ ورزنی چارې ستاسو څنګه پر مخ ځي او هغه کسان چې ستاسو په څنګ کې دي هغه په روحي او رواني لحاظ باندې څنګه دي که زه چرته دغه د افغان ځوان د ورختا کلمه کوم د دې لپاره کوم چې موږ په دغه تیر یو نیم کال کې کوم راپورونه چې د افغانستان نه درلودل او کوم خبرې چې موږ له محصلینو او شاګردانو سره کړې دي هغه مېرمن سره چې اوس مال په کور ناستې دي د دوی سره مو کړې دي دوی ټول لکه څنګه چې ملي هیجان یادونه وکړه په روحي او رواني ناروغي باندې اخته شوې دي او دوی ورختا دي چې بل اخره به کوم طرف ته ځي تاسو راته وای تاسو هلته یاستئ تاسو څه فکر کوئ چې د ورځنی چارې چې پر مخ وړي تاسو کوم طرف ته روان یاست
ګوره عدالت چې مونږ لکه د خپل ځان مبارک چې دلته او ځان مبارک او همدارنګه زمونږ دلته افغان محصلین چې کاغذ نه کېنی دی او هلکان دی د دې مبارک عزت سوایم چې دلته د هین دولت مونږ ته ډیره خصه زمينه برابر کړې ده یعنی مونږ ټول سپورټ کوي که زمونږ د پانتونونو پیسو نه دی که زمونږ د جب خرچه ده که زمونږ د کور کراګانی دی که زمونږ د ډاکټر مسله ده دا ټول د هندستان دولت په ځان هغه سده نه مونږ ته یو جدا ژوندۍ جوړه کړې ده پیسې به دي چې دغه افغانان دي د دې په ملک بدبختی راغلي ده خیر دې سره به مونږ هغه انساني مرسته وکړو مګر کله چې ان دلته د ژوندۍ برابر ده خو کله چې مونږ د افغانستان د کنډیشن وګورو لکه دغه دی پکې نشته دی بشری حقوق پکې نشته دی تعلیم بند دی چې کومه اسلام ترې شو چې علم چې دی حدیث شریف دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې علم فرض دی تاسو نه راوخذ وکي ولو کده په چین کې نور پسې لاړ شي مگر زه حیران پدې ما چې سید عدالت حکومت زمينه برابر دی دا شپږو کال دی په آرام ډول به 13 کما دغه ډیگری به کمپلیټ شي مگر به د افغانستان د حالات چې وسنه حالات زو ګورم ویډیوګان زو ګورم دغه د جنکوت وخل ورکول کیږي د یونیورسيټي نو نیوی سل سکولونه په بان کړل دغه خو موږ نشو زغملې ام دغه حالات او ام دغه کړنې دي چې موږ په ذهنونو باندې د سو منفي تاثیر وکړي چې موږ دې هته ورسېږو چې کتابخانی ته روانه سو پنیمه لار کې موږ دا سوچ کوو چې دغه کتابخانی ته موږ زو زمنګ مطلب دا دی چې وسې زکو سید موږ به زکو خو زه دې زکول چې ته موږ استعمال کو دا خو یو زیب ولري کنه وسه سړی کوشش کوي ځکه کړکړي ځان سره سوچ لري پلان دا وی چې زه به پراتنون کې خپل هدف تر لاسه کوم. اوس په افغانستان په داسې حالاتو کې قرار لري چې زه په دې مطمئنه مکه افغانستان کې داخل کوم تعلیم یافته وي او که بهر مو غونډې کسان وي، هغه یو امید او هیله نه لري، ځکه چې خلک اول چې وین هر انسان یو پلان لري، داسې انسان په دوري دنیا کې چې هغه پلان
لري،
مګر پلان به هدف نه
داده،
به پلان نه دی
په بخښنه سره پښتنه هم داده چې د زموږ بس هیڅ په دې باندې موږ سره ونه غږیدلو، چې اوس خو دغه ستونزې شته ده، د هر څه منو افغانستان کې داسې وضعیت راغلی دی، خو څه وکړو؟
بس د حل لارې دغه ده چې طالبان دې داسې چلو کی چې دا د هر زمينه دي خلکو ته برابر کی، ځکه دا دی ریسپانسبيليټي ده، د افغانستان ټول جغرافیه نیولې ده، دی په حاکم دي، دی باید د کار زمينه هم خلکو ته برابر کی، دا دولت لقب ځان ته ورکی، دی نظام لقب ځان ته ورکی، دی حکومت لقب ورکی، کله چې دا غدري لقب ته ځان ته ورکی، ته د ټول افغانستان دا چې د کلی مسله نه ده، دا چې د سټیټ یا د ولایت مسله نه ده، دا د آل افغانستان خبره ده، او په آل افغانستان باندې ته حاکم تر دا ساري ریسپانسبيليټي ده چې د خلکو ته د کار زمينه هم برابر کی، کم خلک تعلیم یافته وي هغه ته د تعلیم زمینی لارینا دغه برابر کی، یو سړی تعلیم مفته نه ویسی په بل دغه زمينه ورته برابر کده کار کولو، نو دغه ټول
طالبان نه یعنی دا توقع کیدای شي چې دوی به دا کارونه وکړي، دا توقع ورنشته،
زما هم دا خبره کوم چې وسه پوری دا ساده ټیمو شو تر اغلی حاکم په افغانستان باندې هر سړی د افغانستان دی هر څه د منځ دی وړل بیرخت تا ختم کړو، ملي ارزښتونه ته اهمیت نه ورکه، ازادي تا واخصله، تعلیم تا بند کړو، چې قران او حدیث او الله په خبرې کې باغی د پاسه تم مکمل ناشتي وی نه پرېږدم، بار بار وی چې تعلیم علم چې دې مباح دي، هر څه دې ختم کړل، مگر ته چې پزیدې دي چې تر اغلې ماته وطن جوړ کې، تا ټوپک په غاړه باندې خېر بار بار چې وخی چې زر اغلې ما، ته پدې پوهې کې سلوي کال افغانانو خوشحالي نه درېدل، ټول ور ټینشن خفګانو نه پتیارو په بدبختی او په مصیبتونو کې تیر کړی، پزیدې دي چې تر ټوپک د وګینې لری کې کینا ریش افغانان راغوند کا، ته ول انتخابات نه کې، ته ول ولسی جرګې نه جوړې، ته ول افغانانو ته نوې چرېشه هم شمول ټول شمول حکومت به جوړ کو، دا راغله دوه کال دوه کال دي سکم دوه کال دي کیږي نه دي نه دي ملي نه دي داخلي مشروعیت پیدا کول نه دي نړیوال مشروعیت، نظام خود سي نه چاليږي، دولت خود سي نه چاليږي، حکومت خود سي نه چاليږي، دا خو دي نه معلوميږي چې پروجکت تر راغله او چا د پاره دغه ته جنگي خپل هدف تر لاسه کوي نو ورزي
مندنه کور ودان ژوندۍ وسي خغله خیبر دروستي پښتني پتوګه څه کول په کار دی اوس افغان ځوانانو ته پلنډ کې راته وای
بس وړی وکم زه خپل ځړه خبرو کوم واخد
خغلې خیبر کچرته پلنډ کې وای زکه دغه بحث سیاسي نکو کدهغه بحث سیاسي نکو یوازې په دې باندې خبرې وکړي اوس مال افغان ځوان د دغه مرستون زو د دغه مرکړاونو سره څه کولای شي
ملي قیام
څنګه وکړي
لخپل ځان لخپل کورنینا تخپل دوستانو نا بل کورنا وجل کیگی په کوری موټر ورخی جوړل کیگی په مېرمنې فایر کیگی انجیلا کانی چې په افغان تاریخ کې بلابل ایدیالوژي افکار حکومتونه موږ ولیدل، مګر هیڅ نظام دا کار نه وکړي، دوی افغان جونې په زندان کې واچولې، دوی چا د زده کړو حق نه ورکي، دوی چا د خبرې حق نه ورکوي، د دوی رهبر معلوم نه دی، د دوی فکر معلوم نه دی، د دوی دوه کلن پلان معلوم نه دی، د دوی سبا معلومه نه ده، چا سره رواني چیرې ځي؟ ښه، یو څوک غواړي چې یو شی وزغمي، درست هغه د ځینو ګټو لپاره زغمي، زه د افغان ځوان په توګه چې په افغانستان کې ژوند کوم، یا هغه څوک زه یو مثال وړاندې کوم چې په افغانستان کې ژوند کوي، د دې په خوشاله چې لوري زده کړی وکړي یا خوري زده کړی وکړي کوي نه، وطن جوړ شي جوړیږي نه، سختار او اداره جوړ شي جوړیږي نه،
خو په داسې شرایطو کې پلنډ کې یو بل پختنم کوم چې د زموږ وخت ډیر کم پاتې ده، زموږ بس واده ځوانان لکه تاسو په څیر باندې ټول هیواد وتلی غوي به هر ژوند کوي، او یوازې هغه نسل چې هغوی د سواد کچا ډیر جګه نه ده هغوی پاتې دي، یعنی کډرونه په افغانستان کې نشته، ټول مخزون تختیدل دي، په داسې شرایطو کې څوک به قیام کوي؟ ایله بهر قیام کیږي
ام دغه نه هیڅ وخت، دا ډیر مهمه خبره وکول زه سره موافق یم، زما خبره دی لدی زه څوک دی لپاره نه من چې ما ګټلی پکې خوندې وي، او دا شاید لزان سره دوی ویلي کې هغه ځوانان چې په دې سختو شرایطو کې هغه کز ما غونډه ژورنالیست وو، هغه خپل وړه سره په سیاسي کس وو، دوی ته نه پرې خدل، دوی دغه لیست مشخص جوړ کړي چې سبق دوی د غیدارت تشکیلوله چاري پلاس کې خپل موږ دی په دې لیست کې دي فیم کو زیاده راکې یو، او د بهر غونډه دی ناوري هغه ځوان چې ډوډۍ خوري په دې پوېږي چې ازادي حق دی،
کار حق دی، لوری به ذکر وکوي، خوري به ذکر وکوي، په دروازه به څوک موټر ورونه خيجوي، درست راپورته دي شي. زه نه وایم ټوپک واخلی، د ولایت مقام په دروازه کې ورته ودرېږي چې نور په دې ډول نه مانه.
مننه کور مودان ژوندۍ اوسي. د خبرونه ملمانه و حبیب الله خیبر، زیرک زهین، همدارنګه په هند کې د حقوقو او سیاسي علومو د ډاکټره محصل هلال محبت، د خونځي استاد ملیحه نصری، له تاسو ټولو مننه کور مودان چې مثلا خبرونه کې برخه واخیسته. اوریدونکو له تاسو هم مننه او بخښنه غواړو چې ومنو شو کولای تاسو کومنټونه راوخلو په خبرونه کې. وخت مو کم ده.
په یوشت کلنۍ کې څلیرویشت ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 د ماښام له 12:00 د سهار تر 12:00 او په لنډو څپو 12:00 او 15:00 د سهار له 12:00 د ماښام تر 12:00 اوریدلی شئ.